ماخام شپک بچی دی ده ازادی رادیو دن روز ده خبرونو ده ماخامنه خبری مجلی تا زه رضوان مراد ستاسی هر کلی کم پا دینیم سا ده خبرونه که چه ده طاهر روخان پا تخنیکی همکاری وڑند که گی ده افغانستان دو رسی و تحولات و غط و پیخو او پسی ما که دروان وزیعت پا انه تازه ریپورتون در تلرو خو پا سر که پامو کلی ده افغانستان سیمه او نرده ده سات مهم خبرونو تا چه فریده هود سیفی وڑند که وی
په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت څخه غوښتي دي چې له تور لست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دې دغه سازمان ته یو وړاندیز وکړي. او داسې ښکاري چې د ایران مخالف مشر مهدي کروبي احمدی نژاد د هیواد د جمهور رئیس په توګه پیژني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت څخه غوښتي دي چې له تور لست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دغه سازمان ته یو وړاندیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا شوې او افغان دولت د هغې هرکلی کوي. له بل لوري په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوه وایند نظیف الله سالارزي د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا ګام په افغانستان کې د سولې لپاره د روان نو هڅو د پیاوړي کولو په هدف شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تیرو څو کلونو راهیسې د یو شمیر طالب مشرانو نمونه په تور لست کې شامل کړي دي، خو افغان دولت وایي چې په هیواد کې د امن او سولې د راوستلو لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅه کوي او په دې اړه یوه ځانګړې طرحه هم جوړه کړي چې د لندن غونډې ته به وړاندې شي. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسل وایي افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو لاستولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته به غاړه کېږدي. ښاغلي کریسل له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي دي چې افغانستان ته د 1009 امریکایي عسکرو له رسېدو سره به په افغانستان کې د پام وړ مثبت پرمختګ راشي. کریسل د دې احتمال یادونه هم وکړه چې طالبان ښایي په راتلونکي کې د هیواد په اداره کې مرسته وکړي. مکریسل دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کنفرانس کې به له طالبانو سره روغه د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. په استانبول کې د ترکیه، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه پیل شوه. د ولسمشر یوه ویاند احمد ضیا سیامک ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی به د خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره د اړیکو د پیاوړتیا او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د لارو چارو پر سر خبرې وکړي. ولسمشر کرزی تېره ورځ ترکیې ته ولاړو چې په استانبول کې به په دغه سیمه ییز کنفرانس کې تر ګډون وروسته جرمني ته ولاړ شي او بیا به د لندن په کنفرانس کې ګډون کوي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې د ماین پیوی چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه کسان نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوه کسایي د سرپل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوه کسایي چاودیدونکو موادو ته د سازمان ورکولو په تور نیولې دي. د سرپل ولایت امنیه قومندان محمد بلال نیرم ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه دوه کسه د طالب قومندان مولا نادر له ډلې څخه دي. د نوموړي په وینا له دغو کسانو سره څلوېښت روسي بمونه هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په دغه ولایت کې یو کس له چاودیدونکو موادو سره د نیول شوی چې د مخه تر دې چې مواد وچوي نیول شوی وو. او د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې شل ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د دغو پروژو کار د شلو میلیونو افغانیو څخه په زیات لګښت د ملي پیوستون د پروګرام لخوا بشپړ شوی دی. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه د سخکاری چې د ایران مخالف مشر مهدی کروبی احمدی نژاد د هیواد د جمهور رئیس په توګه پیژني. د کروبی زوی حسینی نن ازادۍ رادیو ته وویل جمهوری ریاست ته اصلاح غوښتونکي کاندید لا هم په دې باور دی چې د تیر جون په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو هغه د هم وویل چې احمدی نژاد د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د تایید وړ دی.
من همزو عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه دار
حسینی کروبی وای هغه یعنی مهدی کروبی وای زه تر اوسه هم په دې باور یم چې د انتخاباتو په اړه ډیر شکونه شته او په پراخه بڼه پکې درغلی شوی. خو د دې لپاره چې د ستر مذهبي مشر لخوا تایید شوی ځکه زه احمدی نژاد د حکومت د مشر په توګه پیژنم، یوازې د مذهبي مشر د تایید له امله. دا په ایران کې تر لنجمنو انتخاباتو وروسته چې سخت مظاهرې پکې وشوې، لومړی ځل دی چې کروبی په دې ډول احمدی نژاد تاییدوي. نن د بغداد په مرکزی برخه کې سخته چاودنه وشوه. لومړني راپورونه وایي چې دا د بم چاودنه وه، خو سمدستي د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې د منفجره موادو یو عراقي متخصص نن ویلي عراق باید د هغې بم لټوونکې آلې استعمال ته دوام ورکړي چې د دې وسیلې د سم نه کار کولو په اړه تر تورونو وروسته بریتانیا د شنبې په ورځ ورباندې بندیز ولګاوه. د منفجره موادو متخصص ډګروال هوتو هل هاشمي نن وویل دا به ډېره لویه تېروتنه وي که چېرته له دې آلې کار وانخیستل شي. هغه وویل عراقي ځواکونه 2000 دا ډول وسیلې کاروي چې ډېرې د حکومت د تلاشۍ په پوستو کې مهمې بلل کېږي. د شنبې په ورځ صدر اعظم نوري المالکي امر وکړ چې د یاد شوې آلې د معاصریت په اړه دې سم تحقیقات وشي. په هیټي کې له ورانوونکې زلزلې وروسته په پام کې ده چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د هیټي چارواکو په دې زلزلې کې تر اوسه د 150,000 کسانو مړینه تایید کړې ده. په مصیبت ځپلي هیټي کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شول، خو د زیانونو په اړه یې تر اوسه راپور نه دی ورکړی شوی. راپورونه وایي لږ تر لږه 40 جسدونه نن د ایتوپیا یا حبشې د هوایي شرکت له هغې الوتکې وموندل شول چې له بیروت څخه الوتی وه او د هوا د خرابوالي له امله د مدیترانې په سمندر کې ولوېده. په الوتکې کې شاوخوا 90 تنه سپاره وو. ډېر مسافران د لبنان یا حبشې وو، خو په دوی کې د بریتانیا، کاناډا، روسیې، فرانسې، عراق او سوریې اتباع هم شته. د لبنان صدر اعظم سعد حریري نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړه. د الوتکې د لوېدو علت سمدستي نه دی معلوم، خو د لبنان ولسمشر میشل سلیمان وایي پر ورانکارۍ شک نشته. د اوکراین لپاره د روسیې نوی سفیر چې 15 میاشتې مخکې ټاکل شوی و کیف ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو یوه نښه بلل کېږي. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف الکساندر زوروبوف د تیر میلادي کال په اګست کې د اوکراین د سفیر په توګه وټاکه، خو تر هغې څو ورځې وروسته میدویدف په یو پرانیستي لیک کې د اوکراین لوېدیځ پلوه مشر ویکتور یشچینکو د روسیې ضد پالیسیو پر هڅولو تورن کړ او په دې توګه ایران ته د روسیې د سفیر لیږل وځنډېدل. روسي مقامات وایي دوی هیله مندي چې راتلونکې میاشت په اوکراین کې د جمهوري ریاست له نوو انتخاباتو سره د دوی اړیکې پیاوړي شي. او د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف وایي چې له امریکا سره د اټومي وسلو د محدودولو نوې تړون په سلو کې 15 تیار دی. نوې تړون به د 1991 میلادي کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د موافقې ځای ونیسي چې د 13 دسمبر په 15 نیټه پای ته ورسېد. او اوس هم د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د وچو او تازه میوو د صادراتو د پراختیا لپاره به خپلې هڅې نورې هم زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد عمر ویلي دي چې د دغه وزارت سرپرست د میوو د سوداګرو سره په خبرو کې ویلي چې د سوداګرو د ستونزو د هواري او د میوو صادراتو ته د لومړیتوب ورکولو په خاطر بحثونه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په بندرونو کې له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د میوو صادراتو ته لومړیتوب ورکړي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یو شمېر کورنیو د اقتصادي حالت د پیاوړي کولو په هدف یې نوې هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو نوي پروګرام له مخې د اوبي، ادرسکان او پښتون زرغون ولسوالۍ په 200 کورنیو یوه یوه د شیدو وزه ویشل شوې ده. دغه پروګرام د هرات ولایت د ولایتي بیرغونې یا PRT ډلې لخوا د زرګونو یورو په لګښت پیل شوی دی. او دا هم ورتشي خبرونه. د کونړ ولایت سپورتي امنیت وایي چې ډېر ژر به د ولایتي بیرغونې یا PRT ډلې لخوا په دغه ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل شي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې ټاکل شوی چې په دغه لوبو کې د مرکز او ولسوالیو 12 لوبډلې ګډون وکړي. دغه لوبې به 10 ورځې دوام وکړي او 25,000 ډالر په لګښت راځي. ټاکل شوی چې د جنوبي اسیا د هیوادونو په هغو لوبو کې چې په بنگلاديش کې به جوړ شي د افغان بایسکل سپرو یو لوبډله هم ګډون وکړي. بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې په دغه دې کې سیزن لوبډله کې یو میرمنه هم شامل ده. د غلوبي د جنوبي اسیا د نهو لوبډلو ترمنځ جوړیږي.
د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. افغان دولت وایي ملګرو ملتونو ترینه غوښتي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره د دغه سازمان ته پیشنهاد وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې په افغانستان کې د غربي ستراتیژۍ د پلي کېدو په صورت کې به هم د دغو هیوادونو عسکر له افغانستان نه په لنډه موده کې ستانه نه شي. ملګرو ملتونو نن په کابل کې هیله خوده چې د لندن په کانفرنس کې به افغان حکومت وتوانېږي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې د نړیوالو کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډېدو هرکلی کوي. په کونړ ولایت کې د دولت د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې رپورټ هم درته لرو. دغه راز اوري چې په تخار ولایت کې یو انجینر له تختونکو څخه ژغورل شوی دی. په دې خبري مجله کې نور مهم رپورټونه هم شته. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت غوښتي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دغه سازمان ته پیشنهاد وکړي. د همدې موضوع په اړه د تفصیل لپاره همدا شیبه زموږ همکار حمید مومند د تلیفون په لیکه راسره دی. مومند صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات څه دي؟
مننه مراد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړی ده چې ملګرو ملتونو له افغان دولت نه غوښتل چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره دی دغه سازمان ته وړاندیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان احمد ظاهر فقیری د ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کې اې دی لخوا شوې او افغان دولت د هغې هرکلی کوي. ښاغلی فقیری دا هم وویل چې افغان دولت به په دې برخه کې خپل هڅو ته د اساسي قانون په پام کې ساتلو سره دوام ورکړي، خو هغه داونه ویل چې د دولت لخوا به آیا په دې اړه په نږدې راتلو کې کوم اقدام وشي که نه. له بل لوري په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وایان نظیف الله سالارزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا دا ګام په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو د پیاوړي کولو په هدف شوی دی. سو افغان دولت وکولی شي خپلې هڅې په بریالۍ توګه پرمخ بوزي او بالاخره د افغانانو یوازنۍ هیله چې په هیواد کې د سولې ټینګښت دی هغه لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تېرو څو کلونو راهیسې د یو شمېر طالب مشرانو نمونه په تور لیست کې شامل کړی دی، خو افغان دولت وایي چې په هیواد کې د امن او سولې دراوستلو لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅه کوي او دغه خبرو د بریالۍ توګه د پرمخ بیولو لپاره له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نمونو لرې کول خورا ضروری دی. البته په کابل کې سیاسي کړۍ هم په همدې باور دی چې مخکې له دې چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو بهیر پیل شي باید د تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو نمونه لرې شي سو د دغه خبرو لپاره د باور یوه فضا رامنځته شي.
ډېر زیاته مننه حمید مومند، چې د بهرنیو چارو د وزارت د دې اعلان په اړه معلومات راکول چې ویلي دي چې ملګرو ملتونو له افغان دولت غوښتي چې له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نمونو د اخوا کولو لپاره دی باید دغه سازمان ته پیشنهاد وکړي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په همدا شیبه په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ولسمشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه کوي. دا چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي دا به د ازادي راډیو په نننۍ او سبانۍ خبرونو کې په مفصل ډول ووري. خو د افغانستان ولسمشر نن سهار د ترکیه له ولسمشر سره یوازې کتنه هم درلوده. د دې کتنې په اړه فرشتې جلال زید افغانستان د جمهوري ریاست لوان وحید عمر سره خبرې کړې دي. خاغلی عمر ویل
سهار د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه د جمهور رئیس خاغلی عبدالرسول سره وکتل. په هغه کې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو آرزو چې ترکیه دې باید یو اسلامي مدرن هیواد په صفات په افغانستان کې یا قوي تر ولوبوي او خپل نقش د افغانستان د بیا جوړونې او د سولې او د ثبات په ټینګښت کې قوي تر کې پدې باندې خبرې وسولې. د افغانستان ولسمشر په مشخص ډول درې ټکو ته اشاره وکړه. یو ټکی دا و چې ترکیه کولای شي د یو قوي او مطرح اسلامي هیواد په توګه د افغانستان او د ګاونډیو ترمنځ یعنی د پاکستان او هندوستان او نورو ترمنځ د روابطو د لا ټینګولو کې یو مهم رول ولوبوي. او د ولسمشر نظر دا و چې دا درې جانبه مجلسونه او هغه د منطقوي همکاري او کنفرانس په ترکیه کې کیږي دا یو ښه اقدام د دوی لپاره. دویمه مهمه خبره دا و چې ولسمشر د ترکیه ولسمشر ته وویل چې ترکیه په تاریخي ډول د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو په تجهیز او په تربیه کې په تاریخي او کال نه راپدې خو یو ډېر مهم رول لوبولی او دا چې د افغانستان د خلکو آرزو ده چې د ترکیې هیواد به دغه رول بیا هم ولوبوي او خپل نقش دې په دې کې لا نور پسې پیاوړی کړي. او دریومه مهمه موضوع دا و چې د افغانستان ولسمشر د ترکیې نقش د افغانستان معارف کې په خونه او روزنه کې وسطای او د ولسمشر دا ارزو هم څرګنده کړه چې ترکیه دی یو مدرن اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د خلکو د دینی او فرهنګي واقعیتونو سره په تړاو د افغانستان د تعلیم او تربیه او یا د خونه د روزنه د سیستم په کاولو او په خوړتیا او سمبالولو کې دی خپل نقش ولوبوي. او دا درې وړه خبرې د ترکیه هیواد د پاملرنې وړ وګرځېدي. دوی ویل چې موږ په ګرشته کې هم داسې همکاري کړي او موږ دا تلاش کوو چې په دې کې موږ مرکزي رول ولوبوو.
د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د مذاکره او خبرو اترو مسأله تر کومه حده په د درېو وړو مشرانو د بحث ټکی کېدای شي؟
د افغانستان ولسمشر نن د ترکیه ولسمشر ته هغه پیام چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي لخوا ورکړ شوی و هغه یې ورته ورسوه. په هغې کې د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي و چې د ملګري ملتونه دې ته چمتو ده چې د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندیز چې یو تعداد طالبان دې باید تور لس نه وویستل شي تر څو مذاکرې ته لاره پرانستل شي خوښي څرګنده کړه. او د ترکیې هیواد هم د دې خبرې په منلو سره چې په افغانستان کې د حل لاره اوسني لانجې ته د حل لاره یوازې نظامي ته کېدلی او دې ته باید سیاسي حل د حل لاره هم ولټول چې دې سره موافقه وکړه. او دوی وویل چې دوی د یو مسلمان هیواد په توګه یو پیاوړي مسلمان هیواد په توګه دوی غواړي چې په دې کې نقش ولوبوي.
دا ولسمشر کرزی وایانو وحید عمر چې په ترکیه کې د افغان ولسمشر او ترکیه مشرانو ترمنځ د غونډې پاړه معلومات ورکول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس ته یوازې درې ورځې پاتې دي، د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د نننۍ غونډې په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې د غربي ستراتیژۍ د پلي کېدو په صورت کې به هم د دغو هیوادونو عسکر له افغانستان نه شرستان نه شي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د لندن د کانفرنس د څېړنو مهمه برخه ده. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ لري.
اروپایي هیوادونه هیله مند دي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د لندن په کانفرنس کې افغاني ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه جمهور رئیس حامد کرزي سره یو نوی ستراتیژي ومنل شي. د سویډن بهرنیو چارو وزیر کارل بیلډت بروسلز ته د رسیدو په مهال وویل چې بهرنۍ قواوې به له افغانستان ژر ستنې نه شي.
I would not be looking at any exit dates. We should look at sort of
so د ځواکونو د وټلو کوم نیټه نه چړم. موږ باید د پوځینو خطو له مرحلې څخه د ملکی او سیاسي زیارونو مرحلې ته په تدریجي انتقال تاکید وکړو. له افغانستان د ځواکونو د بهر کولو د ستراتیژۍ په اړه هر خبره کوي شي هغه به د طالبانو په ګټه وي. اروپایي اتحادیه د جمهور رئیس حامد کرزي نوي حکومت ته هیله مند ده. افغاني ځواکونو ته د امنیتي چارو تدریجي سپارل په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده. دغه پلان په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قماندان جنرال ستنلي مکريستال لخوا جوړ شوی. دغه راز د اسپانیې بهرنیو چارو وزیر میګل موراتینوس ویل موږ باید د انتقال ستراتیژي پیل کړو نه د وټلو ستراتیژي. موږ باید اوس کوشش وکړو چې د افغانستان نوي حکومت د هیواد د ارامي او تون کله لپاره لنړیوالې ټولنې سره کار وکړي. تمه ده چې د لندن په کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې او همکاري نویژمنی وشي. د سویډن بهرنیو چارو وزیر چې دغه هیواد د اروپایي اتحادیې دورې ریاست په غاړه لري وویل چې د افغانستان مشکل یوازې د جنگ له لارې نشي حل کېدی، د دولت اداري چارې، ملکی زیربنا او سیاسي نظام باید ورغول شي او دا کار وخت او پیسې غواړي او په دې کې د پښتنې ځای نشته چې موږ باید په ملکی برخه کې ډېرې پیسې ولګو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ملګری ملتونه هیله څرګندوي چې د لندن په کانفرنس کې به افغان حکومت په دې وتوانیږي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې کافي ملاتړ خپل کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس راتلونکي پنځشنبه پورې ترسره شي او افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی به دغه کانفرنس ته د یو شمېر ځانګړو طرحو سره لاړ شي. په دې اړه نور حال له کابل څخه د مجاهد جواد پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس لپاره یوازې 4 ورځې پاتې دي، ملګرو ملتونو وایي چې دغه کانفرنس هم مثبتې هیلې لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان نظیف الله سالارزي د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان حکومت په دې وتوانیږي چې د نړیوالې ټولنې کافي ملاتړ راخپل کړي. دوی وایي د لندن د کانفرنس څخه د ملګرو ملتونو هیله دا ده چې افغان حکومت به په دې وتوانیږي چې له خپلو نړیوالو شریکانو څخه په دې هیواد کې د امنیت ثبات او د پرمختګ په برخه کې لازم ملاتړ ترلاسه کړي. تمه ده په دې کانفرنس کې چې د راتلونکو مرشمبي پورز په لندن کې جوړ شي تر شپېتو د زیاتو هیوادونو او ادارو استازي برخه اخلي. ویل شوی دی چې دغه کانفرنس مشربه په ګډه د ملګرو ملتونو او د افغانستان او د برېټانیا د حکومتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې د لندن کانفرنس ته ځانګړې چمتووالی نیولې او له یو شمېر ځانګړو طرحو سره په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. ویل شوی دی چې یو له دغه طرحو څخه به له طالبانو سره د سولې او روغ جوړی ترهوی چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا به وړاندې شي څو په اړه یې د نړیوال ټولنې ملاتړ راخپل کړي. د افغانستان خلکو او مدني ټولنو هم ویلي دي چې د لندن له کانفرنس څخه زیاتې هیلې لري او له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې له نړیوال ټولنې سره په همغږۍ دي په افغانستان کې د موجوده ستونزو د حل لپاره لازمې لارې چارې وموندل شي. خلکو له طالبانو سره د روغ جوړی له بهیر څخه هم ملاتړ څرګند کړي او دغه بهیر په هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو لپاره یوازینی لاره بولي. خو ځینې کارپوهان بیا شک څرګندوي چې ښایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو لخوا په ځینو ژمنو باندې بیا په عملي توګه کار ونه شي. د دوی په وینا د افغانستان په اړه په ورته توګه پخوا هم داسې نړیوال کانفرنسونه او غونډې جوړې شوې دي، خو پکې د نړیوالو لخوا زیاتې ژمنې بیا عملي شوې نه دي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د لندن د کانفرنس په اړه ملګری ملتونه خوشبینه دي او وایي چې افغان حکومت به وتوانیږي چې د سولې راوستو په برخه کې د نړیوالو زیات ملاتړ خپل کړي. ملګرو ملتونو په عین حال کې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډولو هرکلی وکړ. ویل چې په دې موده کې باید افغان چارواکي د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. د دې موضوع تفصیل د حمید مومن پر رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د څلور میاشتنی ځنډ په انتخاباتي ادارو کې د لازمو اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو ښه موقع ده. د افغانستان د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوی و د روان کال په پسرلي کې ترسره شي، په هیواد کې د امنیتي ستونزو او د لازمو مالي امکاناتو د نشوالي له کبله منې ته وځنډول شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې په دې موده کې باید په افغانستان کې د ولسی جرګې د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وان نظیف الله سالارزی د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو برخه اخیستل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له اصلاحاتو سره تړاو لري.
د ملګرو ملتونو ګډون په راتلونکو ټولټاکنو کې په د پورې اړه لري چې تر کوم حده پورې اصلاحات د افغانستان په ټولټاکنو په کمیسیون کې راځي. ټولټاکنو کې خپل د درغلیو مسله یو د هغه ستونزو نه چې موږ په تیر کال کې درلودلې، نو کله چې دا اصلاحات رامنځته کیږي د په اساس باندې نړیواله ټولنه کولی شي چې خپل ملاتړ د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون نه اعلان کړي.
د ښاغلي سالارزی په وینا په افغانستان کې انتخاباتي ادارې کولی شي چې په دې موده کې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه لازم اصلاحات راولي او د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو نه د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره خورا ضروري بلل کیږي. خو د ښاغلي سالارزی په وینا د هر څه اصلاحاتو سره تړلې ده.
د افغانستان حکومت او د افغانستان د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو نه درخواست کوي چې موږ په دې دوه برخو کې د مرستې ضرورت لرو او دا په اساس موږ ته د امنیت شورا دند راسپاري او موږ به د افغانستان ما مخیا ویل چې موږ چمتو یو چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړو.
کسا هم ملګری ملتونو د غزن په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې د شتو ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه فرصت بولي، خو افغان کتونکي بیا دا په هیواد کې د دیموکراسۍ روان بهیر ته زیان اړوونکي بولي او وایي چې له دې سره د انتخاباتو په څیر د دیموکراتیکو بهیرونو په وړاندې د خلکو باور ته زیان اوړي. دوی وایي چې په وسنیو شرایطو کې هیڅ داسې ضمانت نشته چې له څلورو میاشتو وروسته به د افغانستان حالات د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم د انتخاباتو لپاره برابر وي او انتخابات به پکې ممکن وي.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو نن وویل چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کوي او باید افغان دولت دا موضوع د لندن په کانفرنس کې مطرح نه کړي. دا په داسې حال کې چې افغان چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس کې به له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې لپاره خپل نوې طرحه وړاندې کړي. زبیر ژمن د دې موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو ټینګار کوي، د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو په لسګونو فعالانو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې یو په شاته ګوباله. دوی له دولت نه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس کې چې ټاکل شوی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ جوړ شي له اجنډا څخه وباسي. د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو په دې اړه یو اعتمادي پریکړه لیک صادر کړ چې په یوې برخه کې راغلي دي:
دا چې طالبانو په پرله پسې توګه د خپلې واکمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، په دې غونډه کې ګډون کوونکي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي. د افغانستان د دولت په ګډون هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د بشر پر حقوقو او د ښځو پر حقوقو تیری کوونکي په موجوده نظام کې شامل کړي، خو د عادي طالبانو له راګرځېدونه چې د ځینو ستونزو له امله له هغوی سره دریدلي ملاتړ کوي.
د غونډې برخوالو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو په ګډون د نورو دیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. د غونډې یو شمېر برخوالې په دې باور وي چې که له وسلوالو مخالفینو څخه کوم څوک د هیواد اساسي قانون ومني، نو باید چې د خبرو اترو دروازه یې پر مخ پرانیستې وي. د غونډې یوې برخوالې مکۍ سیاوش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه طالب چې د افغانستان د اساسي قانون تر چتر لاندې راځي زموږ ورور دی، هغه زموږ افغان دی. د دولت دروازه ورته پرانیستې ده. اوس هم ډېر طالبان په دولت کې کار کوي. کله چې اساسي قانون ومانه، یعنی د ښځو موجودیت مني، یعنی د حقوقو برابري مني، د هغوی تعلیم او تحصیل مني.
افغان دولت وایي د لندن کانفرنس ته به د نړیوالو د ملاتړ د راجلبولو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو خپل نوې طرحه وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې په دغې طرحه کې هغو وسلوالو مخالفینو ته چې وسله پر ځمکه ږدي اقتصادي وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تل د افغان دولت لخوا د خبرو اترو هر وړاندیز رد کړی دی او وایي چې تر هغو به روغه جوړه ونه کړي تر څو چې له هېواده بهرني عسکر وتلي نه وي.
دا هم د دې خبری مجلې وروسته رپورټ. رپورټونه وایي چې تیر شپه د کونړ مرکز سره نږدې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. په عین حال کې د کونړ مقامات وایي د شیګل ولسوالۍ د امنیت قومندان اوس هم له طالبانو سره بند دی. روح الله انوري د کونړ د وروستیو پیښو جزئیات لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د کونړ مرکز اسدآباد سره نږدې د نوابات په سیمه کې د ملي پولیسو په مرکز وسلوالو طالبانو برید کړی چې له امله یې پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هغه وویل د پولیسو او نړیوالو ځواکونو په متقابلو ډزو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امنی قومندان وای د تیر شنبې په شپه چې وسلوالو طالبانو د شیګل امنی قومندان او دوه تنه پولیس ځان سره ژوندي بولي، اوس هم طالبانو سره بندین دي او تر دې مهاله د قومي سپینګیرو او دولتي چارواکو هلو زلو کومه نتیجه نه ده ورکړي او نه هم وسلوالو طالبانو د دغو کسانو د بیرته پرې خودو لپاره کوم شرط وړاندې کړی دی.
خلاصون لپاره حاضر روان کړي دي او پلانونه
زبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د تیر شپې په برید کې یې امنیتي پوسته په بشپړ ډول ویجاړه کړې او 8 تنه پولیس یې وژلي دي. مجاهد په جګړه کې د خپل یو ملګري د وژل کېدو او د 2 تنو د ټپ کېدو خبره هم منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې وسلوال طالبان د دولت مامورین ځان سره ژوندي بوزي، بلکې له دې څخه وړاندې هم څو ځله د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري وسلوالو طالبانو بندیان کړي او د څو ورځو وروسته یې د قومي مشرانو په هڅو بیرته راخوشي کړي دي. یوازې تیر کال د مروري ولسوال عبدالغیاس حقمل طالبانو سره د څو میاشتو بندیتوب څخه وروسته وسلوالو طالبانو وواژه. دا لا هم نه ده معلومه چې قومي سپینګیري او دولت به د شیګل د امنیي قومندان جمعیت الله او د هغه د ملګرو په راخوشي کولو کې بریالی شي او که هغوی به هم د حقمل په سرنوشت اخته شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ماښام شپږ نیم